په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. وبوري چې د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې دغه راز په پام کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درورانشا مشر سبا چین ته لاړ شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سخت دریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. او پاکستاني چارواکي وایي پرون د یوه بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر 28 ته رسیدلی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پرون په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. مخکې د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې میدان ښار ته نږدې په پروني برید کې درې څلوېښت تنه وژل سوي او څلور پنځوس نور ټپیان سوي دي. نن د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د غونډې پر مهال وویل چې د هیواد دښمنان باید په دې پوه وي چې دا پیښه به بې ځوابه پاته نه سي. په کابل کې د امریکا سفارت په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر یوه روزنیز مرکز حمله په سختو ټکو غندلې ده. په یوه اعلامیه کې د سفارت ویلي چې دا حمله د افغانستان د دفاع کوونکو پر وړاندې یوه ډارنه هڅه ده چې پر ضد یې امریکا د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د ملي امنیت ریاست په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې طالبانو دا حمله د هموي موټر په واسطه کړې. اعلامیه زیاتوي همداراز درې ځانمرګې بریدګر چې غوښتل یې دغه روزنیز مرکز ته ننوځي د مرکز ساتونکو ووژل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سخت دریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی او ټینګار یې کړی چې که له دې ستونزې سره مبارزه ونه سي سیاسي او قومي درزونه به نور هم ژور سي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن د کابل پوهنتون د فراغت په مراسمو کې د وینا پر مهال داسې وویل:
اگر شما با نفرت تاکنی مبارزه نکنید و اگر شما سنگ بنای
وحدت دی وای که تاسو له نفرت چونی سره مبارزه و نکړی او د ملی یووالي د تهداب ډبره ټینګ نکړی لبل هیڅ چا تمنا لري. شغلی دانش افغانستان د افراطیت قربانی وباله او ټینګاری وکړ چې که د هیواد وګړي متحد نسی د پرمختګ هیله دي نه لري. کابل نن د ولسی جرګې د ناکامو کاندیدانو د ملاتړو د لاریون شاهد وو. لاریون کوونکو کابل ته د ننوتلو څلور دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې د دغو دروازو بندېدلو مسافر له ستونزو سره مخامخ کړل. اعتراض کوونکي غواړي د کابل ولایت لپاره د پارلماني انتخاباتو نتایج دې باطل اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې د کابل د حوزې پر شکایاتو مقدماتي مراحل پیل سوي دي. د دې کمیسیون په وینا د کابل په حوزه کې د شکایتونو شمیر زیات دی او دغه شکایتونو ته د رسیدو لپاره د دې کمیسیون ولایتي کمیشنران کابل ته راغوښتل سوي دي. د راپورونو له مخې د کابل د لیست اړوند زر شکایتونه ثبت سوي دي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. د هرات ولایت د پولیسو د امریت مطبوعاتي سرپرست فرزاد فروتن نن همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پښتون زرغون او اوبه په نوم ولسوالیو په یو شمیر کلیو کې د عملیاتو پر مهال په پشتې پر کلي کې د عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو یو زندان هم له منځه تللی دی. په دغو عملیاتو کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نښته سوې ده. د کندهار د والي د مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د خرقې مبارکې د دوو متولیانو چې ورونه دي ترمنځ په شخړه کې د دوی د وسلوالو کسانو ترمنځ نښته سوې ده. په دې پیښه کې یو کس ټپي سوی دی. امنیتي مسؤولین د دې پیښې ځای ته ورغلي دي او د کندهار د امنیت قومندان د دوغو کسانو د خالي صلاح کولو امر ورکړی دی. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکی وای پرون د یو بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر اوش تر رسیدلې دي. د روغتیاي چارواکو په وینا د ډیری قربانیانو د هویت معلومولو لپاره د ډي ان اي معایناتو ته اړتیا ده، ځکه هغوی بشپړه سوځلې دي. یوه ځایي چارواکي شبیر مینګل ویلي چې 14 کسانو چې پرون په یاده ترافیکي پیښه کې ټپیان سوي وو په روغتون کې سا ورکړه. د مینګل په وینا دا بس له کراچۍ څخه بلوچستان ته روان و چې هب ښار ته نږدې د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو. او روسي چارواکي وایي دوی تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ ورباندې ولاړ و په کریمیا ټاپو وزمه کې سوځلي او لږ تر لږه 10 کسان پکښې وژل سوي دي. د دغو بیړیو 12 مسافر ژغورل سوي او 10 نور تر اوسه ورک دي. په دې حال کې اوکراین ادعا کوي چې دغو بیړیو په غیر قانوني توګه سوریې ته ګاز انتقالوه. د روسیې د بحري ژغورونکو مرکز نووروسیسک نن سهار ویل ژغورونکي عمله وتوانېده 10 مړي له اوره راوباسي. دا پیښه پرون ناوخته په کرچ دره وسوه. ویل سوي چې د خرابې هوا له کبله ژغورونکي له ستونزې سره مخامخ دي. له روسیې سره یو ځای سوي اوکراین د اوسنیو الحاق سوي سیمو وزارت د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې دغو دوو بیړیو سوریې ته د غیر قانوني مایع ګاز په قاچاق کې لاس درلود. د خبرونو پای
له ملالې بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې باید طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
زموږ تمه توقع داده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس سبا چین ته ځي. چین د افغانستان د سولې د روانې پروسې په بریالي کېدو کې څومره رول لوبولی شي؟
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري.
د جګړې په ډګر کې 209 شاهین قلوردو قماندان ولی محمد احمدزی وایي چې وسلوال طالبان د جګړې لارې نشي بریالي کېدی.
دوی تبن باید د خپل بادارانو د بی ځای حکومتونو څخه لاس واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی، حکم د خدای ته باید غړق شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نسی کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دوی ضعیف وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستاني چارواکو غکړی چې سم د سیدی د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي عالم زی مسعود برخلیک معلوم کړی او د خبرونه په دوهمه نیمه کې خزو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډي اچار دوه پروګرامونه درته خبرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د سولې د روانو هڅو په اړه راپورونو ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل وسلول طالبان باید په دې پوه شي د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغانستان د حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرم پر رپورټ کوي.
که څه هم په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پیل شوی او خبرو جزئیات لا نه دی پټه شوی، خو افغان حکومت هیله مندي لري چې د دغه ناستې په پایله کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملی اقداماتو د پیل لپاره خپل آمادگی خودلی وی. نوموړی وایي چې وسلوال طالبان هم باید نور پوشي چې د سولې ورستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسولیت دی او رواني حل ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمينه سازي ده.
زموږ تمه توقع ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. دوی کله هر چا سره کښېني خو د سولې په برخه کې ورستۍ پریکړه افغان حکومت کوي. د داخل زلمی خلیزه سره ناست او یا د پاکستان د او د سیمې د نورو د هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناست دی. دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمین سازی لپاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دا خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او د سه شنبه په ورځ هم دوام پیدا کوي. د طالبانو یو سرچینی پرون دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تیرې ورځې خبرې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او اثرنګوالي متمرکز وي. دا هغه مسله و چې له دې مخکې د طالبانو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یو اساسي مسله یاده کړې وه. خلیلزاد له دې وړاندې په اسلام آباد کې او له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. خلیلزاد د روانې اونۍ د یکشنبه پر شپه په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي و چې د افغان سولې د پرمخړلو لپاره د پاکستان اراده ستایي. په همدې حال کې یو شمیر کابل چاپ ورځپاڼو د پاکستانی رسنیو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی او د طالب استازو سره لید کاتی د دغه سفر د اجنډا یو برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې له ښاغلي خلیلزاد وغوښتل چې د سیمې سفرونه نه دوامدار کوي بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره دی هڅې تیز کړي. دی وای موږ له امریکا او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد څخه هیله لرو چې سفرونه او ناستې دي نه پرېږدي چې دوامدار شي. هر څومره ژر چې امکان لري باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې وشي، ځکه دا کار هم د هغوی لپاره ښه دی او هم زموږ لپاره. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې که طالبان د سولې او د جګړې پای ته رسیدو ته رښتینې اراده لري نو باید له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته کښېني.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو په اړه مو د حکومت د اجرایه ریاست او د افغانستان د سولې د عالي شورا د چارواکو څرګندونې واورېدې. اجرایه ریاست وایي تمه کوي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبو استازو ترمنځ د دې غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. او د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان هم دغه راز وویل چې خلیلزاد د نور سفرونه نه و غځوي بلکې ډېرې هڅې دې پر دې متمرکزې کړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی بیا سبا چین ته ځي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی داودزی به د دغه درې ورځني سفر په ترڅ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره انکتنې ولري. له دې مخکې ښاغلی داودزی پر دغې دندې له ټاکل کېدو وروسته خپل لومړنی سفر پاکستان ته کړی و. یو شمېر افغان کتونکي هم د سیمه ییزې اجماع لپاره دا ډول سفرونه مهم ګڼي. تفصیل د نجاسه په پرپورکې.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی پاکستان ته له سفر وروسته سبا چین ته سفر وکړي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه سفر د دوه مهمو اهدافو لپاره ترسره کیږي.
لومړی دا چې موږ له چین نه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع غوښتنه لرو چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه ملاتړ وکړي او سیمه ییزه اجماع کې له افغانستان سره همغږي ولري. د سفر دویمه اجنډا د پاکستان په تړاو ده چې چین پر پاکستان خپل اغیز لري او له دې لارې به طالبان مذاکراتو ته وهڅوي او هیله مند یو چې ډېر ژر به د سولې په پروسه کې مهم بدلونونه راشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی تر دې مخکې پاکستان ته سفر کړی و چې د سولې عالي شورا په وینا د افغان سولې لپاره د پاکستاني چارواکو په خبرو کې د پام وړ مثبت تغیرات راغلي دي. دوی ویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي. ټاکل شوی چې له چین وروسته ښاغلی داودزی ایران ته سفر وکړي. چین ته د ښاغلي داودزی سفر په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدکاته وشي. په افغانستان کې د سولې هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه څو ځلې له طالبانو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کتونکي بیا د سولې په پروسه کې د چین رول ګټور ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي په پاکستان د چین نفوس ته په پام دا سفر ګټور دی.
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري. دا سفر ګونډي د دې سبب سي زه په دې باور کوم چې غیر له دې چې د پاکستان سره سر خلاص نکي افغان دولت زه فکر نه کوم چې طالبان دي پاکستانیان دې ته پریږدي چې د افغان دولت سره روغې ته ورسیږي.
سربیره پر دې د سیمې په کچه هم د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې او همدارنګه روسیه، ایران او چین هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د 209 شاهین قول اردو قومندان ولی محمد احمد زئی وای چې وسله وال طالبان د جګړې لاره نشي بریالي کېدی، بلکې ورته پکار ده چې باید سولې ته غاړه کېږدي. د ښاغلي احمد زئی سره مو مرکه کړې، خو اوس به د میدان وردګو ولایت د تېرې ورځې د خونړۍ حملې موضوع راواخلو. د افغانستان ملي امنیت ادارې نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې په دې حمله کې چې وسله والو طالبانو کړې، شپږ دېرش تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. خو د ملي امنیت د ریاست یوې بلې سرچینې بیا د وژل شوو او ټپیانو شمیر بل ډول ښودلی دی. د هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا شېبه راسره دی اکرام صاحب. بالاخره د میدان وردګو د پرونۍ حملې په اړه چارواکو څه وویل؟
که څه هم افغان امنیتی بنسټونو بار بار د افغان امنیتی ځواکونو د مرکزونو د جدي امنیت خبر ورکړی، خو وسلوال طالبان هم بار بار توانیدلی چې د امنیتی ځواکونو په یو شمیر مرکزونو خونړۍ حمله وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال محمد اسیف صدیقی همدې موضوع ته په اشاره سره وایي چې د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې بی غوري او غفلت موجود دی چې د امنیتی ځواکونو په مرکزونو د وسلوال مخالفینو د حملو لامل ګرځي. ښاغلی صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دندو په ځانګړي ډول امنیتی برخه کې بی پروایی باید د بخنی وړ ونه اوسی. دی وای واقعا د امنیتی بنسټونو په لیکو کې یو شمېر ستونزې موجود دي او غفلت هم پکې ترسره کیږي. څنګه کېدای شي چې د مخالفینو یو موټر چې له وسلو او ناچاو د مهماتو څخه ډک وي په قرول کې چاودنه وکړي؟ ولې پیژندنه نه کیږي؟ زه له حکومت په ځانګړي ډول له امنیتي مسؤلینو غوښتنه کوم چې په دې برخه کې هر څوک غفلت کوي باید ژر تر ژره عدلي او قضایي بنسټونو ته ورپېژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې په یو تازه پیښه کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د میدان وردګ په ولایت کې رامنځته شوه، له ناچاو د مهماتو څخه ډک یو هاموي موټر د ملي امنیت د ځواکونو د یو مرکز په دروازه کې چاودنه وکړه. وروسته څو تنه وسلوال مخالفین له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته واوښتل. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د ملي امنیت 30 تنه وژل شوي او 450 نور ټپیان شوي. خو رویټرز خبري اژانس د افغانستان د دفاع وزارت د یو چارواکي له قوله چې نومې نه دي اخیستل شوی راپور خپور کړی چې په دې حمله کې 126 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د میدان وردګ د ولایتي شورای وغړي شریف الله هوتک بیا ویلي چې په پیخه کې 50 تنه وژل شوي. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې ده. د دې ډلې یو ویان زبی الله مجید بیا په یو خبره کړې اعلامیه کې د نوې تنو د وژل کېدو او د سلو نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د روان لمریز کال په لومړیو کې هم وسلوالو طالبانو په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله وکړه چې لاملې له سلو ډیر سرتیري وژل شول او د 150 شاوخوا کې ټپيان شول چې لاملې افغان ولسمشر په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړو. د دې حمله وړاندې په کابل کې د سردار محمد داوود خان پر پښتون په گردیش کې د پکتیا پامنیه قومندانۍ او یو شمېر نورې حمله وشوه چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان امنیتي بنسټونو د مسولینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو ځواب ترلاسه کړو. خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن ورځ په یو غونډه کې د میدان وردګو وروستۍ پیښې ته په اشاره سره وویل چې دا حمله به بې ځواب پاتې نشي.
لازم
است از یک حادثه دوی اړینه ده چې د وی ترخی پیخ یادونه هم وکړم. د افغان امنیتی ځواکونو پاک روحونو ته چې 13 ورځ په میدان وردګ ولایت کې په یو پیخه کې په شهادت ورسیدل دعا کوم. د دې جغرافي دښمنان باید پوه شي چې د دوی دغه وحشیانه حمله به بی جواب پاتې نشي. په کابل کې د امریکا سفارت هم د میدان وردګو حمله غندلې او ویلي دي چې امریکا به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او امنیت د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خو اوس به ولیدل شي چې د میدان وردګو د حملې د څرنګوالي په اړه له څېړنو وروسته څه پایلې ترلاسه کیدلی شي او دغه حملې د مخنیوي په برخه کې به کوم کسان د بې پروايي له امله د قانون منګولو ته وسپارل شي. بلی نورې صاحب.
بله اکرام صاحب، تاسو نه مننه. په راپور کې مو دغه راز د مشرانو جرګې د یو غړي عکس العمل هم راخستی و. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال میرزا محمد یارمن او چې د امنیتي چارو کارپوه هم دغه حمله یوه تراژیدي او افغان امنیتي ځواکونو ته دروند زیان بللی دی. ښاغلی یارمن اسوشیټد پریس اژانس ته ویلي چې ده ته ګرانه ده چې باور وکړي چې د ملي امنیت غوندې یوې مهمې ادارې چې په تر ټولو ښو وسلو او تجهیزاتو سنبال او غړي هم ښه روزل شوي دي په یوه حمله کې ورته دومره دروند زیان اوړي دي. په باور یو چیرې باید چا جدي غفلت کړی وي چې افغان چارواکي معمولا داسې حملو وروسته د څېړنې خبره کوي، خو تر اوسه پورې اکثرا د دا ډول حملو مخکنیو حملو د څېړنې نتیجې له رسنیو سره نه دي شریکې شوې. دغه راز تر پرون رئیس هم افغان چارواکو د دې حملې په اړه چې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې له رسنیو سره له معلوماتو د شریکولو ډډه کوله، خو نن د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یو خبره کړي خبر پاڼه کې وویل چې په دې حمله کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. البته دا هم وروستۍ شمېرې نه دي، ځینې نورې سرچینې د وژل شوو او ټپیانو شمېره له دې زیاته ښیي. په شمال کې چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات پیل شوي، د شاهین قلو اردو چارواکي په دغو عملیاتو کې د بریا خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال په مزار شریف کې مجیب الرحمن حبیب زید بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د ولید څلور دېرش عملیاتو په ترڅ کې دوه سوه نهم شاهین قلو اردو له قومندان ولی محمد احمدزي سره د بلخ ولایت او دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه مرکه کړې ده. د مرکې اورېدو ته مو رابولو.
دوستانو زم دوست محل په چاربولک ولسوالۍ کې چیرې چې د دونی را پدی خو د ملي اردو د امنیتي ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ویل کیږي چې وسلوال مخالفینو ته هم ترنه مرګ ژوبلا وخته. ما سره په بلخ ولایت کې د 209 هم شاهین قلو اردو مشر محمد ولی احمد سیر سره دی. خغل احمد سیر په دې راته وایي چې په بلخ ولایت کې فعلا وضعیت څنګه دی، ملي اردو ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه په کوم سیمو کې حاکم دي چې په خو دوی لاله سوار کړی وي.
مننه. تاسو نه دلته په بلخ ولایت کې هیڅ داسې سیمه نشته چې هغه د ملي اردو کې تاسو خب نشینی کړی یا سایه دشمن ته پرېږدي. مخکې هم کوم تعدیدات چې وه د چاربولک په ولسوالۍ کې تاسو شاید عالیه سې زموږ تازه دمې کومندوی کې تاسو راورسېدل او یو ګډ پلان مشترک باندې چې د ولید څلور دېرش په نامه عملیات پیل شوله چې تاسو اوس پلان ویني. موږ تاسو د چاربولک ولسوالۍ د ملي اردو په بیس کې قرار لرو چې دلته مخکې د پولیس وړونو کمی پوستې چې د شهرات څخه د جنگ د شدت په وجه باندې کب نشینی کړې وه هغه پوستې بیرته لالې ځای په ځای شولې، او د و څنګه ته د پولیسو د امنیت لپاره او د شهرا د امنیت لپاره موږ درې نور بیزونه جوړ کړل چې تاسو نن دغه بیزو شاید د حال واس. موږ خپل خلکو ته دا ډاډ ورکو چې هیڅ وخت به دشمن ته دا جواز ورنکو چې دوی یا شهرا نه امن کې یا راسي د خپل مزاحمت خلک
وایي کې چې د محلي پولیسو پر پوسټو عملی شوی دی تر څنګ چې محلي پولیسو ته تلافات او وختي خو د ولید څلیر د شمالیت په پیل دو سره وخالفینو ته هم درنه مرجو بلا وختي څومره کسان وژل شوی دی او اکثرا د پکو سیمو کې په چمتال کې کې
په مجموع کې په دواړو ولسوالۍ کې تاسو ته زه در اوسه پورې ویلی سم چې څلور دېرش تنه دښمن د منځه تللي چې هغه زموږ د شپني عملیاتو په اثر باندې او د هوایي ضرباتو په اثر باندې د منځه تللي دښمن هغه توانایي نه لري. صرف د مالي وړونو بعضې پوستې چې هغه دغه نه ظرفیت یې نه درلودی مخکې د دې نه هغه لکه کبشنی کړې وه چې په هغه کې تلفات تبن وه، او نور موږ انشاءالله دا ډاډ ورکوو چې موږ به خپل ملي مالي وړونه په وخت او زمان سره حمایه کړو. د همدغه وجه ده چې درې نوي بیزونه د دوی د حمایې دپاره ایجاد شول.
طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او دې وروستیو کې نیوکې انتقادونه دا دي چې په شمال کې مستان خاصن بلخ سرپول او فاریاب کې جګړه زور اخیستی د طالبانو لخوا. عامل یې په څه کې دی؟ ولې دوی د چا لخوا تمویلیږي او هدف پیسې؟
همیشه تاسو ته معلومه ده چې په خاطر د کسب د قدرت دوی غواړو خپلو بادارانو ته یو شی وښیي چې متاسفانه خپل ځانونه تباه کوي، بل هېڅ دوی ته په لاس نه راځي. خلک د دوی سره نه دي، د دوی وحشت موږ له اسلام د نقطې نظره د بشریت د نقطې نظر ردو هیڅ عمل د دوی قابل د دغه نه دي چې خلک د دوی شاته ودرېږي. دوی تبن باید خپل بادارانو د بیزای حکومت څخه لاس واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی، حکم د خدای ته باید غړک شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نس کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دوی ضعیف وشي او دوی د هغه کم ولایت یا کم ولسوالۍ د ځان کې صرف خپل ځان تبا کوي. د هغو په لمسون باندې راپاڅېدلي دي. هغو ته مې منیس دی، یو افغان منیس دی، یو مسلمان منیس دی، یو افسر د دې خاورې خدمتګار دا خطاب دی چې د سولې پروسې ته دې غړک شي.
د وروستۍ پوښتنې په عنوان دا پوښتمه چې په اسالس عملیات مو پیل کړل، ویل کېږي چې تلفات فاریاب کې مخالفینو ته وارد شوي څومره دي او په سرپل کې مو برنامه څه ده؟
شپږ سوه شپږ پنځوس نفره تنها د فاریاب په ولایت کې په جریان د اسالس عملیاتو کې د منځه تللي دي چې د دوی ګڼ شمېر مړي موږ ته په لاس راغلي دي او بیا مو ملکي مشران او سپینګیر قومي مشران ته سپارل دي. عوام چنان د دوی ډېر زیات تجهیزات او سلاوي زموږ سره شته چې موږ په وخت او زمان مطبوعات سره دا شریک کړي دي. اوس پیلن په هغه ساحو کې الحمدلله افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي دي. نوي کتاب ځای په ځای سوله، نوي بیزونه ځای په ځای سوله او رفت آمد دوامداره جریان لري. بیا مې پر خلکو باندې دغه غږ دی چې د دوی د همکارۍ څخه لاس واخلي او خپل د افغان امنیتي ځواکونه شاته ودرېږي.
او سرپل کې مو برنامه؟
سرپل ولایت کې موږ مخکې تاسو ته ویل چې ولي څلور دیش عملیات پیل شوي دي چې دا به ټوله ساحه د سرپل او د جوزجان ولایت په شمول چاربولک ولسوالۍ کور کې.
مننه.
د نهم شاهین قلوردو له قومندان ولی محمد احمدی سره د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی مرکه کړې وه. په دې ولسوالۍ کې د ولی څلور دیش عملیات روان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو غږ کړی دی چې سمدستي د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي عالم زیب مسعود برخلیک معلوم کړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشران وایي عالم زیب مسعود پرون په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی، خو پولیسو د هغه د نیول کېدو راپورونه رد کړي دي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال ظفر خان پر رپورټ کې اوري.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر نور الله ترین وای عالم زیب مسعود ل خپل ملګرو سره کلیپټن سیمې ته روان وو چې پولیسو په زور لګاړي کوس کړ او لزان سره یې بوتلو. نو موړی بیګا مشال رادیو ته ویل
پولیس موبایلونه د پولیس پرایویټ ګاډیان چې سرکاري نمبرونه وو هغه ګاډیانو د دې ګاډي مخه ګاډي درولې دي چې فایر کړی دي او پر دې حمله کړی دی. دا وردی کو خلق مجھے ویڈیو جوڑ کرے دا ویڈیو موجود دا دا گولی خولو نا مجھ پیدا کری دی او دا عالم زیب ملگره اوچت کری دی.
ترینو ویل دا غرزن غڑو او پلویانو دا پیخ پرزد دا موبینتا ون پولیسو دا مرکز مخی تا احتجاجی ناست پیل کرا چه دا شپی نا وقتی دا صوبای وزیر ناصر حسین شا لحق جمنی ورست و ختم کرا چه ویل یه مسود بنن محکمه توراندی کوی او دا غرزن دا غڑو پزد لیکل شوی طول مقدمه با ختموی. دا عالم زیب تر نیول که دو یو ورز مخی پا کراچه که غرزن دا نقیب الله مسعود د لومړی تلین په مناسبت غونډه کړې و چې پکې غنو خلکو غډون کړي وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څنګه په ټوئیټر په دوه بیانونو کې پر پاکستانی او چارواکو غږ کړی دی چې د عالم زیب مسعود زاید وخی او یادې عدالت توراندې کړي او یادې سمدستي خوشی کړي. سازمان ویلي د سولېزي اجتماع او جلسو د ازادۍ ساتنه دی وشي او پر فعالانو باید هیڅ کله برید ونه شي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر فرحت الله بابر وایي عالم زیب مسعود د سند حکومت امر نه دینول شوی. نو موړی بیګا مشال رادیو ته ویل د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسعود لیدو ته د صوبې د زندانونو وزیر ناصر حسین شاه استولې او د مسعود د وکیل مسرب به هم بلاول ورکوي.
د بلاول چې دا وکیل ته واسطو کوي ورته او د غور ته کوي وزیر واسطو. دیس از ا ډیکلریشن په دې معاملې کې پولیس زموږ اندر نه دی.
د جنوري پر شلمه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ تر جلسې وروسته د سورابګوډ په تاڼه کې پولیسو د غورزنګ په شپاړس منتظمینو پرچه لیکلې ده. د سورابګوډ تاڼهدار راو زاکر مشال رادیو ته وویل د غورزنګ د پلویانو په ضد یې اف آی آر لیکلې خو د عالم زیب مسعود نیول یې رد کړل.
مبینا ټاون تاڼې مخې ته د پی ټی ایم کسانو دا اوس پر لت وهلې دي چې د هغوی سره په مذاکراتو بوخت یم. موږ تر اوسه څوک نه دي نیولي. غواړم د دوی سره خبرې هوارې کړو. زه امید لرم چې زموږ خبرې به رنګ راوړي او هر څه به سم شي.
هلته په ټویټر ځینې کسانو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د پولیسو او په سپینو جامو کې ځینې کسان د غورزنګ له غړو سره بحث کوي او بیا عالم زیب مسعود له ځانه سره بیایي، خو راو زاکر ویډیو ناسمه بلي. تر دې مخکې هم د کراچۍ په څلورو تڼو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په درې دېرش غړو او پلویانو مقدمې جوړې شوې دي چې پکې د غورزنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر وزیر او نور الله ترین هم شامل دي. پختون ژغورن غورزنګ وای د پختونو د حقونو لپاره سولېز مبارزه کوي او د پاکستان له قانون سره سم جلسې او غونډې کوي.
و امر دل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې سم د سړي د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړی عالمزیب مسعود خوشی کړی ویل کېږي په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی. د افغان بیسیم اتل سوا اتل شمیر لارې مو بیا هم ډیر پیغامونه راستولی د سولې د روانو هڅو په برخه کې دی. ګلنبی سرکش د لوګر له حضرې ورسوالۍ څخه لیکلي چې خدای جلال جلاله دې وکړي چې د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې ژر پیل شي. دغه راز له پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي سوله به هله راشي چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. دا ځکه چې امریکا په سیمه ییزه او نړیواله کچه ډیر مخالفان لري. پیغامونه ډیر دی موږ هرومرو درته خبرو. کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي. د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه درته خبرو. د نیمه نړۍ د خزر لپاره او د غراس د کوړې اچار تفریحي خبرونه. خو اوس ملالی بشیر په استودیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای پرون په میدان وردک ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سخت دریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی او ټینګار یې کړی چې کله دې ستونزې سره مبارزه ونه سي سیاسي او قومي درزونه به نور هم ژور سي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نښته سوې ده او یو کس پکښې ټپي سوی دی. پاکستاني چارواکي وایي پرون د یو بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر اووه ویشت ته رسېدلی او روسي چارواکي وایي دوې تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ ورباندې ولاړ و په کریمیا ټاپو وزمه کې سوځلې او لږ تر لږه لس کسان پکښې وژل سوي دي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم او سم وصل وصال سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
راشد خان د کرکټ نړیوال شورا د 2013 میلادي کال د یو ورځنۍ لوګو په غوړه لوبډله کې ځای خپل کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا نن سه شنبه د تیر کال د کرکټ د غوړه سیرو د پیژندلو ترڅنګ د کال غوړه یو ورځنۍ لوبډله هم اعلان کړې چې له افغانستان راشد خان هم پکې شامل دی. په دغه لوبډله کې له انګلستان او هندوستان نه څلور څلور لوبغاړو او افغانستان، بنګلادیش او نیوزیلینډ نه یو یو لوبغاړي ځای خپل کړی دی. راشد خان په تیر میلادي کال کې د 14.5 سلویخ په اوسط سره وتوانید چې 15 سلویخ وکټې واخلي او له خپلو نورو سیالانو وړاندې شي. د هندۍ لوبډلې لوبډل مشر ویرات کوهلی بیا د کرکټ په درې واړو فارمیټونو ټیسټ، یو ورځنیو او شل ورځو لوبو کې د کال غوره لوبغاړي جایزه خپل کړه. د افغانستان د سوک وهنې ملي لوبډله نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي په هدف د خپل نوي روزونکي سره تمرینات پیلوي. د سوک وهنې د ملي لوبډلې نوي روزونکي اجمل عمر چې د سویډن د سوک وهنې ملي لوبډلې روزونکي هم پات شوی، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له یوې لس کسیزې لوبډلې سره کار پیل کړی دی. د نوموړي په خبره د سوک وهنې ملي لوبډله به له یو لړ تمریناتو وروسته په هند او نیپال کې د سوک وهنې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې نن شپه دوه لوبې کیږي. په لومړۍ لوبه کې کوریا د بحرین په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي او په دوهمه لوبه کې بیا قطر د عراق سره مخامخ کیږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبو کې